امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
د امريكا غاگ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امريكا غاگ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو او لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د محل ویش ابتدایي طرحه جوړه شوې ده خو اوس پام وکړئ د دې سات پوره خبرونه ده
السلام علیکم درنوندونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د ایران څو خبرونه اوري د ایران د اصفهان په ښار کې سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړې دي خلک د ایران په خراب اقتصادي وضعیت په غوسه دي په ویډیوګانو کې چې د سیمې خلکو د امریکا غږ د فارسي څانګې ته رالیږلي دي ښودل کیږي چې خلک د حکومت ضد شعارونه ورکوي خلک په دې خطر په غوسه دي چې د ډالرو په مقابل کې د ایراني ریالو د ارزښت د بې سابقې ټیټېدو په خاطر د هغو شیانو بیې لوړې شوې دي چې د نورو هیوادونو نه ایران ته واردېږي نور خلک بیا د بیروزګاری او غربت د زیاتېدو په خاطر په قهر دي په یوې ویډیو کې خلک لیدل کیږي چې د سړک په منځ کې د موټرو ټایرونو د وراچولې د ځینو مظاهرچیانو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی نه غوښتل چې شرم وکړه او نور د هیواد خوشی کړه امریکا وایي ایران په خلیج کې د ستر نظامی تطبیقاتو لپاره تیاری نیسي امریکایي چارواکو د رویټرز خبری اجنس ویلي دي چې ایران د دغو کلنیو نظامی تطبیقاتو نیټه په داس حال کې رامخکې کړې ده چې د واشنگټن سره یې جنجال زیات شوی د امریکا د مرکزی قومندانۍ هم تایید کړې ده چې د هرمز د تنګي په شمول د خلیج په څو ځایونو کې د ایران د نظامی فعالیتونو ډیرېدل لیدلې دي د نړۍ اکثره تیل د همدې لارې صادرېږي د ایران د سپاه انقلاب ځواکونو خبرداری ورکړی و چې دغه تنګۍ به وتړي د مرکزی قومندانۍ یو ویان تورن بل اوربان د رویټرز خبری اجنس ویلي دي چې د خپلو همکارانو سره په ګډه حالات څاري د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ایران ته خبرداري ورکړی دی چې که د باب المندیب تنګۍ وتړ اسرائیل به سیمې ته خپل عسکر ولیږي د باب المندیب تنګۍ سره د باب المندیب تنګۍ سره بهیره او د عدن خلیج سره تړي سعودي عربستان تیره اونۍ اعلان کړی و چې د حوثي شیعه یاغیانو د بریدونو له وجې د باب المندیب د لارې د تیلو صادرات په موقتي توګه بندوي دغه تنګۍ د منځني ختیځ او اروپایي هیوادونو ترمنځ د بحر د لارې د سوداګرۍ مهمه لار ده ایران دا خبرداری نه دی ورکړی چې د باب المندیب تنګۍ تړي خو ویلی دی چې که د تیلو صادرات بند شي په خلیج کې د هرمز تنګۍ به وتړي د اسرائیل صدر اعظم ویلی دی چې ایران ښایي د باب المندیب د تړلو کوښښ وکړي خو که دا کار یې وکړه د تنګۍ د خلاصولو دپاره به نړیوال ائتلاف سره مخ شي چې د اسرائیل د ټولو وسلوالو ځواکونو غړي به پکې برخه ولري د امریکا حکومت د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په دوه جګپړو پارلماني چارواکو په دې خاطر بندیزونه ولګول چې یو امریکایي عیسوي ملایې په ترکیې کې د حکومت ضد د ناکامې کودتا سره د مرستې په تور زندانی کړی دی د امریکا د خزانې وزارت د ترکیې د عدلي وزیر عبدالحمید ګل او د کورنیو چارو د وزیر سلیمان سویلو ضد دغه اقدامات کړي دي امریکا په دغه دواړو وزیرانو تور لګولی دی چې امریکایي عیسوي ملا اینډر برنس یې نیولی دی د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه اقدام پارونکی عمل بللی او ویلی دی چې ځواب به ورته ورکړي د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې که امریکا خپله پریکړه بدله نه کړله د امریکا په خلاف به ځوابي عمل وکړي د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دا کار د دښمنۍ عمل ګڼلی د پاکستان سترې محکمې امر کړی دی چې د پاکستان د پوځ د پخواني مشر راحل شریف او د استخباراتي ادارې ISI پخواني مشر شجاع پاشا د ملک نه د باندې د کار په اړه د معلومات ورته ورکړ شي د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات چودري نثار دغه امر د دغه مشرانو د غبرګ تابعیت په اړه د یوې قضیې په محل کړی دی اسرائیل وایي سر دننه د غزې تړانګې ته د تیلو او ګازو انتقالول بندوي اسرائیل وایي دا کار په دې خاطر کوي چې په غزې کې وسلوالو په هوایي کڅوړو کې اور اچوونکي مواد ځای په ځای کړي دي او په اسرائیل کې دننه یې حاصلاتو ته اور اچولی وه د دفاع وزارت ویلی دی چې تر امر ثانی پورې د کریم شیلوم بندر د لارې غزې ته د تیلو په انتقالولو بندیز لګولی د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه پریکړه د ورچونکو هوایی کڅوړو یا بالونونو په خبرګون کې شوې ده. او وروستۍ خبر دا چې د فرانسې ولسی جرګې په تازه قانون کې په لارو کوڅو کې جنسي زورونې غیر قانوني ګرځولې دي او که څوک په دې کار ونیول شي جریمه کیږي. په تازه قانون کې ویل شوی دی که کوم کس د جنسیت په خاطر په لارو کوڅو کې یا عامه ترانسپورت کې وزورول شي مجرم د نوی نه نیولې تر 150 یورو پورې جریمه کیږي. د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون حکومت په دغه نوو قوانینو عمل پیل کړی دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. اوس په مخړې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د محل ویش ابتدایي طرحه جوړه سوې ده. د 1998 لمریز کال دورې په یو دیرشمه انتخابات کیږي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د 1998 لمریز کال دورې یا حمل میاشتې یو دیرشمه نیټه ټاکل شوې ده. د دغه کمیسون منشي او ویاند حفیظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د محل ویش لومړنۍ طرحه جوړه شوې ده چې پر بنسټ به یې دغه ټاکنې د راتلونکي کال په پسرلي کې ترسره شي. موږ نن رسما د ولسمشریزو ټاکنو نیټه اعلان کړه چې د 1998 کال د وري په یو دیرشمه باندې خیره ترسره شي. د ولایتي شورا ټاکنو په اړه هم کمیسون بحث کوي او ورځ به یې ژر تر ژره وټاکي. د هغه پر وینا د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو له پای ته رسیدو سره سم به د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو چارې پیل شي. ښاغلي هاشمی اندېښنه وښوده چې په دغې موده کې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو او ولسمشریزو ټاکنو ترسره کول به د افغانستان د ټاکنو پر کمیسون کاري فشار زیات کړي، خو دوی هڅه کوي چې ټاکنې له مهال ویش سره سم ترسره کړي. هغه د ولسمشریزو ټاکنو د امنیت ټینګول او د دغه ټاکنو لپاره د بودیجې برابرول نورې ننګونې یادې کړي او ویل
ابتدایي طرحه د بودیجې کمیسون پې کار کوي چې ډېر ژر به حکومت سره شریکوي تر څو دې ته بودیجه پیدا شي، تر څو اوسه پورې د بودیجې وعدې نه دي شوي. دریمه خبره هغه امنیتي ننګونې دي چې په دغه انتخابات کې هم درلودل او د آینده انتخابات لپاره به هم دغه ننګونې په مخ کې اوسېږي.
ښاغلی هاشمی له حکومت څخه وغوښتل چې د ولسمشریزو ټاکنو د امنیت خوندي کولو او ورته د بودیجې برابرولو په برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما په یو بیان کې د ټاکنو کمیسون لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د نیټې له اعلانولو څخه هرکلی کړی او دا یې په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره مهمه شیبه بللې ده. په دغه بیان کې د یوناما مشر تدامی چی یاماماتو له ټولو اړخونو او سیاسي ګوندونو څخه غوښتي چې د باور وړ ولسمشریزو ټاکنو د عملي کولو لپاره خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. یو نامه د غراس په ټاکنو کې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره د سو اړخونو لخوا د رای ورکونکو د نوملړ پر تاییدولو ټینګار کړی دی. خو له ټاکنو څخه د سار یو شمیر بنسټونه د ټاکنو کمیسون ظرفیت او په ټاکنیز سیستم کې تخنیکي ستونزو ته په اشاره وایي چې اوسنی کمیسون په ټاکلي وخت د ټاکنو د ترسره کولو وړتیا نه لري. د افغانستان د آزادو ټاکنو د سار بنسټ اجرایوي مشر حبیب الرحمن ننګ امریکا غږ آشنا ته وویل
رئیس جمهور د ټاکنو د ورځې د نیول دای یو خکر یو اقدام ده. طبعا خلکو ته روحیه او درنګه خلک خوشی اخلي چې حکومت پر اختیار سره د ټاکنو د ترسره کولو اراده لري. ولې کې چې کله تخنیکي برخه وګورو، تخنیکي برخه هغه چالشونه هغه مشکلات چې د دې په مخ کې پراته دي عملي برخه نه ده چې موږ په دې باندې مطمئن شو چې واقعا کمیسون دې په دغه ظرفیت سره وکولی شي دغه ټولې ټاکنې دې په دغه وخت کم زمان کې ترسره کړی شي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون د شمیرو له مخې د رای ورکونکو د نوملیکنې په درې میاشتنۍ پروسه کې پر شرایطو برابر 9 میلیونه او 2,208 افغانان ثبت شوي دي چې 3 میلیونه او 114,902 ښځې دي. د ټاکنو کمیسون ټینګار کوي چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې به هم د رای ورکونکو د نوي نوملړ پر بنسټ ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د سیګار تازه راپورټ ښیي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د می د میاشتې راهیسې په ولسوالیو کې د خپل کنټرول په پراخولو کې پاتې راغلي. د بلې خوا د ملي دفاع وزارت بیا وایي افغان ځواکونه نه یوازې په خپلو سیمو کې کنټرول لري، بلکې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم عملیات کوي چې له لاسه یې وتلي دي. په دې اړه رحیم ګل څاروان رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې څارنې اداره سیګار په تازه راپور کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د مې د میاشتې له 15 خپل کنټرول په ولسوالیو د حاکمیت په سیمو کې نه دی زیات کړی او ځینې ولسوالۍ د دواړو لورو تر نښتو لاندې زیات شوي. سیګار دا ډول ویلي چې د 2015 کال له نومبر راهیسې چې دا اداره د ولسوالیو معلومات راغونډوي، افغان امنیتي ځواکونو خپل حاکمیت 14% کې راکم شوی. په هغو ولسوالیو کې چې نښتې او جګړې دي 9% کې زیاتوالی راغلی او د وسلوالو مخالفینو واک او نفوذ 9% کې زیات شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار دا راپور نه ردوي او نه هم تاییدوي، خو وایي چې افغان ځواکونو خپل حاکمیت په خپلو سیمو کې ساتلی دی.
د سیګار رپورت دا سیدی سی مونږ ځینې ځایونه الله صبر کړی، اما دا درست نه دی. مونږ هم هغه ولسوالیګانې سی د افغانستان د دولت پلاس کې وو، اوس هم پلاس د مونږ پلاس کې دی او د مونږ ملي اردو په زیاتر ځایونو کې خپل جغرافیا وسعت ورکړی. په تور د مثال ولسوالی د ناوه سی په هلمند کې قرار لري، همدارنګه ولسوالی د جانیخیل او همدارنګ په تخار کندوز.
د سیګار پر راپور کې دا هم راغلی چې په ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ او کنټرول د لومړي ځل لپاره د 2014 کال د اگست له میاشتې راښکته شوی. وسلوالو مخالفینو په 55 ولسوالیو نفوذ یو ولکه درلوده چې اوس د تیرې روبینه په 3 ولسوالیو کې خپل نفوذ له لاسه ورکړی دی. د حالاتو څیړونکی سید خالد سادات وایي چې جګړه پیچلې ده او داسې راپورونه باید په ثبوت متکی وي.
په افغانستان کې لبه د مرغ جګړه ورست ورست قوي کیږي، شکل هم بدلیږي او په نویت کې هم تغییر راځي. نو دې ته په کتو باندې د افغانستان جګړه قوي شوې ده، طبیعي خبره ده چې کله جګړه قوي کیږي تلفات زیاتیږي. تلفات په زیاتېدو سره په عین زمان کې د افغانستان حکومت هغه حاکمیت خپل او خصوصا د خاورې حاکمیت د یو چیلنج سره مخامخ کیږي، د مشکل سره مخامخ کیږي. زما باور ده چې جګړه زیاته شوې ده، ولی په ټوله کې د سیګار دغه ارقام چې دوی ذکر کړي دا یو ثبوت غواړي.
سیګار د امریکا د څارنې ځانګړې اداره ده او د افغانستان په تړاو راپورونه خپروي. دا اداره د امریکا مرستې له افغانستان سره څاري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د امریکا منځمهاله انتخاباتو ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي. په دې وخت کې د امریکا قانون جوړونکي حکومتي چارواکي او خصوصي شرکتونه هڅه کوي چې امریکایي رای اچوونکي له هکارانو او بهرنی پروپاګند څخه چې سیاسي نظریه بدلوي وژغوري. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په راپورټ کې واوري.
د امریکا د کانګرس غړي پرون سه شنبه د فیسبوک هغه پریکړه وستایله چې د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې هغه 2 جعلي اکاونټونه بند کړل چې د امریکا د سیاست د ګډوډولو د هڅې شک پرې کېده.
مونږ پوهیږو چې دا یوازې په انتخاباتي سیستم او د نومونو په راجستر کې مداخله نه ده، دا په سیاستوالو او ولس کې د نفرتونو د زیږولو هڅه ده.
د ټولنیزو رسنیو شرکتونه نشي کولای چې د دې اکاونټونو او پاڼو اړیکې نیغ په نیغه د روسیې سره پیدا کړي، خو ویلي دي چې دا اکاونټونه هم د هغو اکاونټونو او پاڼو سره ورتهوالی لري چې د امریکا د 2016 کال د انتخاباتو د ګمراه کولو لپاره له سنت پیټرسبورګ څخه اداره کېدل. حکومتي چارواکي وایي د روسیې مداخله څو ډوله وه.
It involved cyber espionage. په دې کې سایبری جاسوسي، د غلا شویو اطلاعاتو راوتل، د رایو اچونې راجستر سیستم کې سایبری لارښودنې، آنلاین پروپاګاند او داسې نور شامل دي. زموږ استخبارات په ځای وایي چې دا د روسانو کارو.
د امریکا یو جګپوړي چارواکي پرون په نیویارک کې د سایبری امنیت په یوې غونډه کې ژمنه وکړه چې د امریکا د رایو اچونې سیستم د ساتنې لپاره به جدي اقدام وشي.
امریکا په خپل انتخاباتو کې بهرنۍ لاسوهنه کې د هر هیواد وینش زغملای نه، د روسیې نه، د چین نه، د ایران او نه د شمالي کوریا د هیڅ لاسوهنه نشو زغملای.
د امریکا مرستيال ولسمشر مایک پنس ویل امریکا نه یوازې خپل سایبری دفاع پیاوړی کوي، بلکې بریدونو ته به مقابل ځواب هم ورکړي.
هغه وختونه تیر شول چې امریکا به له مجازاتو څخه مسؤونه دښمنانو ته د سایبری برید اجازه ورکوله. زموږ هدف لا پر ځای دی. د امریکا ډیجیټلی امنیت هومره مهم دی لکه څومره چې موږ فزیکی امنیت ساتلی دی.
د ټکنالوژي کارپوهان وایي د هکرانو تشخیص کول د هغوی د هڅو مخه نشي ډب کولای.
د انتخاباتو راهیسې د هغوی شمیر لا زیات شوی او کارونو کې پرمختګ کړی. تاسو پوهیږئ چې فیسبوک سایبری امنیت ته د وسلو د سیالۍ نوم ورکړی، نو دا به هیڅکله له منځه لاړ نه شي، بلکل لکه جنایت چې له منځه نه ځي.
ښاغلی پینس ویل د امریکا د سایبری امنیت لپاره حکومت د خصوصي سکتور مرسته او ولسی ملاتړ ته ضرورت لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د خوست قومي مشرانو د یوې غونډې په مهال په کابل کې وروستی اطلاع غندلې دي. دوی ادعا کړې چې د بهرنیو استخباراتي کړیو په اشاره افغان حکومت تخریبوي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلې دی.
د لوی ملي ائتلاف په نوم یاد شوی ائتلاف چې تېره اونۍ په کابل کې یو شمېر سیاسي څېرو د موجودیت اعلان وکړ، د هیواد په مختلفو سیمو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شوی او د ایدشته نظام د تخریب هڅه بللې ده. په همدې ترڅ کې نن د خوست لسګونو قومي مشرانو او ځوانانو د دغه ائتلاف خلاف غونډه کې د ائتلاف وغنده او وی ویل چې د بهرنیو استخباراتي کړیو په اشاره د افغان حکومت د تخریب لپاره رامنځته شوی. قومی مشر نصر الله نصرت غونډې ته په خبرو کې ویل چې په دې ائتلاف کې د حکومت اوسنی او پخوانی ټول هغه شریکان راټول شوي چې تل یې د خپلو شخصي ګټو لپاره د ملت پر سر معاملې کړې دي.
باندینی ائتلافونه دي، د بیرونیو په اشاره ائتلافونه دي، تر څو هغه اقتصادي پروژې چې د عمل په پښو ودروي نورې په هر لحاظ خپل نقصان بولي. خو ائتلاف شاته مطلقاً لاس دی، بارنۍ لاس دی، فقط د رئیس جمهور ته دا ښودل دي، سیګنال ورکول دي چې کور دننه په مشکل اړوی شم، ګوره کور دننه درته سردردی جوړوی شم، د دې پلانونه دې لاس بر واخله.
مګر د لوی ملي ائتلاف غړو بیا ویلي چې دغه ائتلاف به د ښې حکومتوالۍ د کار برابرولو، امنیت ساتنې، د سولې بهیر رڼې ټاکنې او د هیواد د امنیت په برخه کې جدي کارونه وکړي. خو قومي مشر رسول محمد تڼي د خوست غونډې ته وویل چې دا ائتلاف د حکومت خلاف نه، بلکه د افغان ولس په خلاف جوړ شوی. د ده په وینا د دې ائتلاف زیاتره غړي د ځمکو په غصب او ځینو نورو جرمونو ککړ دي.
یو د دې خو نه تاسو راته وښایئ چې کوم یو غږ کړی دی د سولې، کوم یو نام اورېدلی دی چې زه سوله غواړم په افغانستان کې د همدغه ائتلاف د مشرانو نه. یوازې رئیس جمهور تخریب کا، یوازې دولت هغه د نظام وننګه او بل څه نشته. زه خو ګټه مې په دې کې ده چې جنجال وي، جنګ وي، هر څه چې وي، ما ته میدان خالي دی. په میدان کې هر قسم چیز رو وړیا کولای شم، غلا کولای شم، قتل کولای شم، چې څه مزرو وړیا کولای شم.
د خلکو په وینا په یادې ائتلاف کې د ولسي جرګې او شمیر هغه وکیلان هم شامل دي چې ګنې زورواکي دي او قانون ته غاړه نه ږدي. عام باور داده چې د پارلمان دا غړي له خپل موقف څخه په استفادې سره حکومت ننګوي. قومي مشر حاجي حیدر ګل منګل له خلکو غوښتل د دې لپاره چې راتلونکی پارلمان له زورواکو او د ځمکو له غصب کوونکو څخه پاک وي، په راتلونکو ټاکنو کې اهلی کار کسان ولسی جرګې ته ولیږي.
که چیرې کې موږ یو قانوني اصولي د اهل نه ډک هغه پارلمان ولرل، موږ دا مشکل سره نه مخ. هر څوک چې د ملت په ضد وي، موږ یې کلکه مبارزه کو په مقابل کې.
د لوی ملي ائتلاف پر خلاف د خوست دغې غونډې ګډونوالو له نور افغانانو هم وغوښتل هر هغه اپوزیسیون چې په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستو پر ځای حکومت تخریبوي پر خلاف یې غږ پورته کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د دې خبرونه یو مرکه. د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو د رپورټ له قراره په تیرو څو کلونو کې د کم عمر نجونو په ودولو کې 10% کمی راغلی دی. موږ په دې لړ کې د همدغسې یوې افغانې زینب سره مرکه کړې ده.
زینب خورې، زه داسې خبره یم چې ته ډېره وړه وی وایي پلار دې واده کړلې؟
زه 12 کلنه پلار واده کړی وم. زما یو بطورې زوی و، هغه زما په پلار باندې ډېر ګران و. بیا زما پلار به ورته وایي چې زه دا لور تا نه درکوم. دا نو خو غټ شي، زه چې کله 12 کلنه شوم، بیا هغه ورته وایي چې ستا لور ما نه راکه، تا خو ما سره نه اوس کړی دی.
ښه،
بیا هغه زما پلار اول ورته ښه کړو، ښه درکوم. وروسته زما یو چاچا و، هغې ورته وویل چې نه، دا مشره جینې ده، که دا داسې وکړي خوښه واده وکړي، دا کس په خوښه دا کوي، بیا دا نورو جینکوی ته تاریخ پاتې کېږي.
ښه،
دا باسې نه کوي، دا چې چېرته نه لاړې واده. بیا زما پلار راجک، زه ورته داسې څومره قصور و، ځکه چې هغو کسانو غوښتم پلار ورکول م نه بیا هغه کس ما ته مخکې چې ما ته ویل چې تا پلار خو ما سره په وړکونې له اوس کړی چې دا تا نه در کوم زه خو بل واده نه کوم ته به اوس خامخا ما سره واده کوي بیا دغه کس په خولو باندې ما د خپل پلار نور به ډېر لانجې زما ترونو به لانجې ورسره کولې توپاسې به پسې ګرځولې واجب وایي هر څه به یې کول بیا د هغه په کس په خولو باندې ما د مور ته وویلې چې خیر مور اوس ما خوسې واده وي
نو زینب بیبی چې کله تا د مور ته خبره وکړه بیا مور دې سی ویلې چې صحیح ده بیا دې همدې هلک ته ورکړې کنه چې دا وړوکوالی کې ته ورته ورکړې وې همدې ته واده شوې
نه نه بیا پلار باندې مې بد ولګېده پلار را سره ضد وکړو بیا پلار وویل چې دا خو پلیته ده دا خو ډېره بې شرمه ده
خا
بیا یې ډېره لرې واده کړم بل کس ته یې کړم
هغه چېرته وو هغه سړی چېرته وو کوم ځای کې وو دا لرې دا څوک وو
دا په هوټل کې وو او زما پلازمېنه اسلام آباد کې اوسېده
هغه چېرته وو دا لږ چېرته وو
هوټل کې وو هوټل کې
هوټل کې خا خا نو بیا د ژوند څنګه وو کلانو دا لږ
دا ډېر د وخت وو زه چې کله ور واده شوم د ده په ډېره کې خو څومې ښتان او په سر کې یمو خو زه چې هم ډېره وړوکې وم بیا ستا د مخې د حیا چې زه واده شوم بیا د واده نه وروسته ډېره خرابه شوم
خا
داسې خرابه شوې وم چې په هسپتال کې څو څو ځلې ګرځولې یم بیا د هغه نه وروسته بیا زما اته میاشتې وروسته یو کال نه میاشتې وروسته بیا زما یو بچی شو نست بیا د هغه سره دوم ځل بیا ډېره خرابه شوم
خا
د هغه نه وروسته مې بیا بچیان یو څه وخت کړي وو زر زر مې نه راوړ هغه یو بچی کوم یو څه وخت کتل
خا خا
ډېرې سختۍ را باندې تېرې شوې ډېرې نیستې ډېرې مجبورۍ بیا دا سړی که سپین ږیری وم زما خواخو خیر زما ته صبر کړی وو خو دې څه اثري غوندې وو ښه نو
بیا د دې مور پلار او کورنۍ ښه ساتلې
ما باندې داسې سختۍ تېرې شوې دي مو که زه تا ته دا ووایم زما د لوږې نه زما د مجبورۍ نه زما اوس هم معده کلکه شوې ده کلته شوې زه ودومه داسې خوراک نه کوم زه مور کره لاړې شم خوراک نه کوم زما مور ما ته وایي تا څه ضرورت ته کېږي څه درته راوغواړم زه ورته وایم چې زما معده یې ولې بنده شوې ده ما باندې داسې لوږې تېرې شوې دي که دا درته وایم نو ما د چرګانو مرۍ خوړلې ده
ولې
دا خو زما خواښې او خسر شو هغه ظالمانو هغوی دا خبره کوله چېنې ته خو بس چا ته ورکړې وې بیا پلار مونږ ته راکړې په دې خاطر یې په ما دومره سخت عم راوستلی وو دومره بد عمر یې په ما راوستلی وو چې په کابل کې تېر مشه
نو تا ورته نه ویلې چې زما ګناه څه ده نو اوس خو زه ستاسې ګورم ستاسې کور کې
ما ورته دا وویلې چې زما بله خور وه ما ورته وویلې چې زه خو اوس ستا د زوی ښځه یم که ستا زوی په حال ده که نه حاله ده زه ستاسو سره ناسته یم ما پلرګنۍ شل کاله پرېښودله زه ستاسو ورته د کور ښځه یم ته بد کوي یا حساب کتاب کوي زما د پلار سره یې وکړه ورته وایي چې تا دا لور ولې ما ته داسې را کړې ده زما پلار به بله خور زما خور ستا زما په مخ کې تا ته داسې څه پوه شه هغه پوه شه او بیا که هسې نه کوي ما سره بد مه کوه ما خو ستاسو ځکه لیونۍ دي که سړي ده په سر سترګو مې قبل کړي دي خو زما خواښې خو سر خو ساد شو افغانو که نه که پوه ځی بیا کله دغه چې کول زما اوس بوی ناروغ دی دوه کاله ډېر تېر کړی دی اسادي تکلیف لري بیمار بیماري او زما څلور لمسیان دي او یوه مې نګور دی دا ما په غاړه اخېستې دي د زوی دپاره ځوان چې ځینې ژوندۍ وي دې که سره ورونه یم بس ما غاړې ته اچولي دي خواري مزدوري م ورته زه کوم جامې ګنډم بیا په کلي مالت کښې خرڅومه بیا دوی ته یو ګوله مڼې راوړم
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
درنو اوریدونکو د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ وویل چې د ایران سره به ژر خبرې وسي که څه هم په تهران کې په دې نظر باندې انتقاد سوی دی نور تفصیل په راپورټ کې واورئ
د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په فلوریدا کې خپل پلویانو ته د سه شنبه په ماښام وویل چې ایران به بل اخر خبره ومني ځکه هغه ډېر ستونزې لري
د ایران اټومي معامله یو وحشتناک نمایش دی هیله من یم له ایران سره دا کار په ښه توګه ترسره شي هغوی اوس ډېرې ستونزې لري هیله من یم دا کار په ښه توګه پر مخ ولاړ شي زه احساس کوم چې هغوی به له موږ سره ډېر ژر خبرې وکړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره تایید کړله چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دواړه له ایران سره د خبرو اترو په تړاو یو نظر لري
د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر دواړو دا خبره څو ځلې کړې ده چې موږ به دې ته لیوال یو چې له ایران سره کینو او د دغه هیواد د آینده په اړه خبرې وکړو دا کومه نوې خبره نه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ دا خبره کړې ده
خو د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي وویل چې د بهرنیو چارو وزیر
مایک پامپیو دا نیت نه لري چې خپل ایرانی انډول جواد ظریف سره په سنگاپور کې د دې اونۍ د اخرې په یو نړیوال غونډه کې ملاقات وکړي. په همدې ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له واشنگتن سره د خبرو مسله په یو ټویټ کې نن د سه شنبې په ورځ پابې زو وګڼله. هغه ویل اختارونه او بندیزونه او د عامه اړیکو دا حسبه کار ورنه کړي. ښاغلي ظریف د ولسمشر ټرمپ له خوانه خبرو ته د بلنې په باب وویل امریکا او ایران دوه کاله خبرې وکړلې او په دې کې اروپایي اتحاد یعنی برتانیا، جرمني، فرانسه او چین او روسیه هم شامل و. هغه ویل امریکا له دې توافق نه وتلې ده، نو یوازې خپل ځان پړ بدلی شي چې مذاکرات پرېښودل. که څه هم عکس العملونه ښکاره شوي دي، مګر تهران تر اوسه پورې هم د ولسمشر ټرمپ دې خبرې ته چې دوی به هر وخت له مخکنیو شرایطو نه پرته ملاقات وکړي قاطع ځواب نه دی ورکړی. خو ولسمشر ټرمپ بیا هم په فلوریډا کې وویل ښایي هغوی خبرې ونه کړي او دا هم سمه ده. تحلیلګران وایي چې دوی ډیر ژر د ټرمپ او روحانی د مجلس تمه نشي کولی. هغوی وایي چې ولسمشر ټرمپ له یوې مودې راهیسې په دې لټه کې دی چې له روحانی سره مستقیما ملاقات وکړي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په داسې وخت کې چې په یوګندا کې د سولې نړیوال کانفرانس پیل سوی، هلته په خاص ډول د ختیځې افریقا د سیمې د ملکونو مشران په دې لټه کې دي چې د نفاق په ځای یووالی او اتحاد ته زیاته توجه وکړي. دغه مشران وایي چې په سیمه کې دغه شخړې او ناارامۍ د دوی ترمنځ د بې اتفاقۍ په وجه پیدا سوي دي. د امریکا ژغ خبریالې په دې باب موږ ته رپورټ رالېږلی.
د ختیځې افریقا د سیمې د ملکونو مشران وایي چې دوی دې ته ضرورت لري چې په خپلو ملکونو کې د یوې دایمي سولې او انکشاف دپاره هلې ځلې پیل کاندي، ځکه چې په ملک کې د سولې او امنیت نه وروسته به دوی په خپلو ملکونو کې د خلکو د غربت، د تشدد او د جنایتونو د ختمولو دپاره کوششونه پیل کړي. په دغو ملکونو کې د بې ثباتۍ د ختمولو نه وروسته به د دغو ملکونو مشرانو ته د دې فرصت برابر شي چې د خپل ملک خلکو ته د امنیت په شمول د خلکو د بیکارۍ د ختمولو، د پاکو اوبو د برابرولو، د برېښنا او د ښو سړکونو جوړولو لپاره زمینه برابره کاندي. دغه مشرانو په دې هم موافقه کړې ده چې د دغو کارونو پوره کول زیاتې سرمایه ګذارۍ او تجارت ته ضرورت لري. سفیر فرید ناګوګا ګیټس چې په افریقایي اتحاد کې د شخړو د ختمولو د چارو مشرکۍ وایي چې په سیمه کې ټورستي ډلې د مثال په ډول د شباب ډله د ځینو حکومتونو نه ښه نظم او تنظیم لري. هغه وایي
Did you know how long it takes to recruit a suicide bomber on average? It takes about 5 to 6 or 7 months. And did you know how long it takes
تاسو په هیګه چې څومره وخت پکار دی چې یو ځان مرګ استفاده شي؟ دا تقریبا 15 یا شپږ میاشتې وخت ته ضرورت لري. او تاسو په هیګه چې په ملګرو ملتونو یا افریقایي اتحاد کې په یو ملکی پوسټ کې د استفاده وخت نور لسته میاشتې ته رسیږي. ملدین دا سرګندېږي چې زمونږ نه جنایتکاران ډیر منظم دي. د سولې په دغه کانفرنس کې ګډون کوونکو د افریقایي ملکونو د مشرانو نه دا هم غوښتي دي چې خپل تعلیمي سیستم ښه او بهتره کاندي. د یوګندا صدر اعظم روحاکانا روګندا وایي چې دغه کانفرنس د افریقایي ملکونو مشرانو ته د دې زمينه برابره کړي چې خپل هدفونه او مرامونه ترلاسه کړي او هم د موجوده مشکلاتو د حل او د شخړو د ختمولو لپاره لارې چارې پیدا کاندي. په دغه کانفرنس کې سوداګرو هم برخه اخیستی ده. د یوګندای و سوداګره جولین اومالا چې د ملک په شمال ختیځ کې تجارت کوي وایي چې هلته د یاغیانو سخت تشدد روان دی او په دغه تشدد کې په زرګونو خلک مړه شوي او هم تقریبا 2 میلیونه خلک دې ته مجبوره شوي دي چې خپل کلی کور خوشې کړي. هغه وایي
When there is no money in somebody's pocket, peace cannot be there. And when there is no economic
کله چې د یو چا په جیب کې پیسې نوي، هلته به سوله هم نوي. او کله چې په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه نوي، هلته سوله او اتفاق هم نشي راتلی. د افریقایي اتحاد مقامات ویلي دي چې هم د اوس په افریقا کې شل داسې شخړې شته دي چې هغې ته باید د حل یوه لار پیدا شي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.